سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت لاس بجوشي د مسله سومه ورځ د خبرونه درته هم لرخوص خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداری ورکړی چې هیواد یې ممکن د طالبانو د مشرانو په سر د القاعدې د بنسټ ایښودونکي اوسامه بن لادن په پرتللو انعام وړاندې کړي. ښاغلي روبیو تېره شپه شپږم د سلباغي ناوخته په خپل اکس پاڼې کې ولیکل چې مام د اوس واورېدل چې طالبان د راپور شوي اندازې څخه ډېر امریکایان یرغمل نیولي دي، که رښتیا وایي موږ باید سمدلاسه د لوړ پوړو تل مشرانو په سرونو لویه جایزه ولګو. شاید حتی د هغه څه څخه هم لوی چې موږ د اوسامه بن لادن لپاره ځانګړي کړي وو. د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایدن د ولسمشرۍ په وروستۍ ورځ طالبانو دوه امریکایي بندیان راین کوربت او ویلیام مکینتی خوشي کړل او د خپلې بغړي خان محمد د خوشي کول په بدل کې امریکا ته راستنه کړل. د امریکایي رسنیو په وینا دوه نور امریکایي وګړي جورج ګزمن او محمد شاه حبیبي له هم د طالبانو په بند کې دي، خو طالبان د افغاني یو اصل امریکایي محمود شاه حبیبي نیول ردوي. طالبانو تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د خبرداري په اړه څه نه دي ویلي، خو دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالې جزایي محکمې څارنوال کریم خان د پنجشنبې ورځ د سلواغن په څلورمه وویل چې هغه په افغانستان کې د شمیر طالبانو د مشرانو چې له ډلې د هغوی مشر ملا هیبت الله اخوندزاده او د سترې محکمې مشر عبدالحکیم اقانی د نیولو غوښتنه کړې ده چې د بشریت پر ضد او د افغان ښځو او د نجونو پر وړاندې د پراخ په تبعیضي جرمونو تورن دی. خود طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د نړیوالې جزایي محکمې د څارنوال د غوښتنې په ځواب کې وویل چې د عمل دوه ګونی او سیاسي انګیزه لرونکی چلند دی. خو د نړیوالې جزایي محکمې د څارنوالۍ د اقدام د بشري حقونو سازمان او ګڼ شمېر افغان ښځو له هرکلي سره مخ شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی نن سهار د افغانستان پلازمینې کابل ته ورسید. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وین اسماعیل مقعی د یکشنبې په سهار د سلباغي باما په خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر کې په دې اړه لیکلی. مقعی زیاته کړې چې د ښاغلي عراقچی سفر د هغه څه په چوکاټ کې ترسره شو چې هغه د ګاونډیتوب پالیسي بولي او د ایران د بهرنیو چارو وزارت د اصلي ماموریت سره سم چې د هیواد ملي ګټې دي تعقیبوي. هغه نور جزئیات څرنه کړه، خو ایراني رسنیو راپور ورکړ چې عراقچی به کابل ته د خپل سفر او د طالبانو له چارواکو سره د لیدنې پر مهال دلمن د اوبو د قونو د مخدره توکو د قاچاق مخنیوي او ایران ته د میلیونونو افغانانو د کډوالې په اړه خبرې وکړي. د نورو ودونو په څیر ایران لا هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ایران د هغو سوی ودونو له ډلې څخه دی چې ډیپلوماټان یې منلی دي. ورسته خبرم دا چې د ریټرز خبر لمخې سپینې ماڼۍ د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایدن د اداري حق امر لغوه کړی چې اسرائیل ته درانه بمونه نه لیږل. په ورته وخت کې د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې موضوع ته له اشارې پرته ویل چې ډیر شان اوس اسرائیل ته د رسیدو په لاره کې دي.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه ته شراخلې د کابل او اسلام آباد ترمنځ څه باندې درې کاله مخکې خوږی اړیکې ورست تر بلې په ترخېدو دي. په ورستي مورد کې په کابل کې واکمنو طالبانو تور پورې کړی دی چې د پاکستان د کراچۍ او اسلام آباد هوایي ډګرونو له لارې د داعش مرکزونو ته له ځینو آسیایي او اروپایي هیوادونو څخه نوي کسان انتقالی شي. افغان طالبانو دا ادعا په هغه کلنی راپور کې کړې ده چې د دوی امنیتي او تصفیوي کمیسیون په پنځو مخونو کې خپور کړی دی. طالبان وای چې کېدای شي دا کسان په راتلونکو میاشتو کې د سیمې او نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د بریدونو هڅه وکړي. طالبان تور پورې کوي چې پاکستان په بلوچستان او د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو کې د داعش د روزنې کمپونه جوړ کړي دي. افغان طالبان دا تورونه په داسې وخت کې لګوي چې اسلام آباد دوی تورن کړي دي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ته په افغانستان کې پناه ورکړی ده او د دې ډلې غړي له هغه ځایه پاکستان ته داخلي شي او ترورستي بریدونه کوي. د کډوالو مسله هم د دواړو لوریو ترمنځ جنجالي شوې ده. اسلام آباد وایي چې تر کله به په میلیونونو افغانانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکوي. کابل وایي د کډوالو له مسلې باید د سیاسي فشار په توګه استفاده ونه شي. په 2020 کال کې چې طالبانو کابل ونیو، په اسلام آباد کې یو شمېر سیاستوالو میټایانې وویشلې. څرنګه دا اړیکې دې کچې ته رسېدلې دي چې پر یو بل سخت تورونه پورې کوي؟ د بحث لپاره لندن د اسکایپ لاري سید بلال فاطمی را سره ده. هر کلیم کوم خبرونه تشتر اخلي او دلته په استودیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره ده. فاطمی صاحب که لمړی له تاسو وورو د افغان طالبان او اسلام آباد دغه خوږی اړیکی ولی د هتر رسیدلی چې په یو بل باندې ډیر سخت تورونه پوری کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه احترامات تاسو شیبه جان وروره. هغه کسان چې د عیسی سره نو دغه نه فاصله دلو د هغه ټول یا ګوانټانامو ته شول یا ونیول شول یا تقبی شول یا په ازرار چې په هغه کې زما خپل او خیم موجود و په آخر کې پاکستان و په حساب ووژه او په شهادت ورسېده او د هغې کسان یو متضررنه زه خپله م یم چې ما ته پاکستان زهر راکړل او زه مفلوج شولم او نن دا د تاسو ګورئ زه یو کنج کې ناست یم، شل کاله شو یا دویش کاله شو زما دا حال دی. دا د هماغې سیاست نتیجه ده چې چا به اختلاف کو د پاکستان د دغې سره هغه ته هغه به ضربه کېده، هغه به اوچتېده، هغه به وهل کېده. چاغی که ملا برادر دی، ملا عبدالرزاق دی، ملا عبید دی، ملا یاسر دی، مولوی عزیز الرحمن زما اوخی دی، همدارنګه د مولوی صاحب متوکل دی، مولوی صاحب عبدالسلام ضعیف دی، د هغه کسانو چې دی جهاد غوښته دی اشغال په مقابل کې، مګم د چا د غلامۍ تر سوري لاندې نه، د برابرۍ په حساب چې دغه نظام مونږ دغه کوو.
فاطمی صاحب وبخښئ، فاطمی صاحب، تاسو ځینو کسانو ته اوس دلته اشاره وکړه لکه ملا عبدالسلام ضعیف او یا مولوي متوکل، دا خو اوس هم په صحنې کې نشته. سوال دا دی چې د دوی روابط ولې باید خراب شي؟ آیا د رښتیا خراب دي؟
نه، ځم دغه تر اعظم دا ولې مې ویلې چې دا کسان ولې صحنه کې نشته، خو عیسی ابن پرې صحنه کې نشته. متوکل ډیر مجرب دی، که چیرته دا ووایو چې دا پخوانی نظام خلق دی، خو متقیم د پخوانی نظام سړی دی. که مونږ دا د پخوانی
بیا هم سوال دی فاطمی صاحب، نو که چیرته عیسی دومره واکمن وي چې هغه کسان چې د دوی مخالف دی هغه د کابل په حکومت کې پرې نشتي، نو د دوی روابط څرنګه دومره خراب شوي؟ لکه مقدمه کې ما اشاره ورته وکړه، هغه دا تور پورې کوي چې داعش په پاکستان کې روزل کیږي.
زما خبر شاید لگی وګدی شي، خو تاسو او سلیت زما ضرورت دی، دغه تاسو د پختنې نه دی، دا زه په خپل ځواب او ما د شروع داسې کړی دا چې زه باید تاسو د جریان داسوم چې خلک دا لکه یو داستان قصې غونډې واوري، ځکه چې نه تنها زه د یو تحلیلګر په حیث دا بحثونه کوم، بلکې د یو ناظر په حیث چې زه هلته موجود وم. ما تاسو ته وویلې چې زه خپله هلته وم، زه خپله یو د متضررینو نه یم، زما اوخی پکې وژل شوی دی، د پخوانی معین د وزارت خارجې حسن اخوند اوچت کړلی شو چې تر ننه زما ورسره تماس نشته، خو خلک وایي چې ژوندی دی، اما مړی ژوندی ورک شو، ځکه هغه د کراچۍ نه اوچت که زما اوخی د پېښور نه اوچت که او ما ته یې زهر راکړه. مونږ دا درې تنه مونږ کار کوو په دغې باندې چې د امریکا او د اروپا سره د طالبان روابط څنګه بېرته استواره شي، او دا کال و 2004. نو رازم دې ته چې تاسو چون عجله لرئ چې باید زر تاسو پوښتنې ته ځواب درکړم، زه مجبور بعضې خپل قصې بیا لنډې کړم، که نه زه غواړم تسلسل سره دا وکړم چې ولې دا روابط څنګه وو او ولې خراب شول. روابط دا ما تاسو وښودل چې دغه افراد ضد د پاکستان د تاثیر وو، هغه دوی سره دا عمل وشو. د عیسی ډله بالکل واضح معلومه ده او د تعداد هم زیات نه دی په دغه کې، ټول په حدود د اتونه تر لسو دولسو کسانه دي او دا نظام یرغمال کړی دی. اوس راځم دې ته چې ستاسو دغه دی چې د یو طرف دا ډله ده چې معذوبه شوې ده او وهل شوې ده، او یو طرف ته هغه ډله ده چې هغه مقربه ده پاکستان ته، لوبه کوم ځای کې خرابه شوله. تاسو ته معلومه ده چې ملا برادر د دوی سره بندي وو او په زنجیرونو باندې وو، او ده ته به مواد مخدر تزریقول، دا به همیش بیچاره په داسې یو حالت کې ساته چې ده سر نه شو جیګولی. حتی دا خطا د عیسی نه داسې وخت کې وشوله چې کله صلاح الدین ربانی په حیث وزیر خارجه لاړ او د کرزي هدایت داو چې ته باید ملا برادر ضرور وګورې، ځکه چې د امریکایانو هدایت داو چې ملا برادر باید د پاکستان د چنګالو نه راوځي. نو کله چې صلاح الدین دې ته وویل زه ملا برادر ګورم، هغې بهانې وکړلې، ویلې ما سره باید یو ځلی کینې پرېنښوده. په آخر کې صلاح الدین ویلې دومره وکړې چې ما ته لرې نه وښې چې ژوندی خدای که نه، دا جو درته خو یو خایا نو چې کله ورترا وسته د دومره خراب حالت کې وو چې د دوو کسو د مټو نه نیول او د راوسته صلاح الدین وکړه. صلاح الدین مطمئن شو چې سړی ژوندې ده، نو بیا امریکایان ته ویل سړی ژوندې ده اوس کار وکړي چې راوی باسو. نو دا د دوی د چنګال نه امریکایانو راویست او دا قطر ته لاړه، د قطر دفتر جوړ شو او دغه دفتر هغه دفتر و چې د پاکستان او د طالبانو د خارجه پالیسۍ په منځ کې یو فاصله پیدا شوه. دوی مستقیما د آی سی آی سره ارتباط جوړ شو، د امریکا سره دې خبرې پخې شولې او د دې ارتباط اصلي موره انس حقانی وه. انس حقانی چې په زندان کې و او د امریکایانو سره خبرې و دا روانې کړې وې، هلته د دوی خبره پخه شوله او انس حقانی د اعدام نه بد شو او دا ولیږل شو دو قطر ته، او هلته دا خبرې نورې پخې شولې د دوی ترمنځ چې موږ به دا نظام تغییرېږي. او د عین حال کې دا خبره هم شوې وه چې د پاکستان سره به فاصله جوړېږي او د دوحې د قرارداد د اساسي ټکونه یو ټکی دا و چې امریکا به د نظامي شکل کې د افغانستان نه وځي خو استخباراتي او ډیپلوماتیک شکل کې به پاتې کیږي او طالبان به د پاکستان سره جنګیږي. دا د 2018 کال د خبرو هغه بعضي شیان دي چې زه تاسو ته وایم.
مننه فاطمی صاحب، د داعش مسلې تاسو اشاره وکړه، دې ته بیا هم راځو. مومن صاحب، د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت غبرګون د طالبانو د ادا په برخه کې چې د داعش په برخه کې کړی د څه دی؟
د جنوري په درويشتمه باندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د غونډه کوله، اونیزه غونډه وه. نو په هغه کې دغه پوښتنه ته وشوه چې افغان طالبان دا تور لګوي چې پاکستان داعش ملاتړ کوي، او دغسې د څنګه چې تاسو په خپله خبرو کې ویلي چې هغه پاکستان ته راغلي د کراچۍ او نورو رپورټونو د لارې. نو د شفقت علي خان هغه په کلکه باندې دغه تور نه رد کړ، تر دې ویلي چې په پاکستان کې سره داعش شتون نه لري. نو هغه په همدغه یو څو خبرې وکړلې، خو وویل چې داعش په پاکستان کې شتون نه لري. بالکل همدغه ته زه راتلمه چې یو کال مخکې هم د جنوري په میاشت کې په 2023 کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په لیکلې بڼه باندې د سینټ سره دا خبرې شریکې کړې وې چې داعش وسلوال په پاکستان کې شتون لري. او دا لومړی ځل وو چې پاکستان ویل باقاعده ټکی هغه کې کارولی وو چې باقاعده دلته کې داعش شتون لري، او هغوی دا خبره کړې وه چې داعش د اقلیتونو لپاره خطر دی او د هغوی اقلیتي کمې فرقیز تاوتریخوالی هغې ته لمن وهي او بیا موږ دا د ګورو چې په کورمه کې کوم حالت روان دي. د کورمه کې هم زموږ د خلکو سره خبرې کیږي، نو هغوی خو د داعش نوم نه یادوي، خو داده چې هغوی دا خبره کوي چې وسلوال راغلي دي سیمې ته او دلته کې په شیګانو باندې بریدونه کوي. بیا دغسې ځینې وسلوالې ډلې دي چې هغه په سنیانو باندې بریدونه کوي، نو هغه تاوتریخوالي ته دوی لمن وهي. د دې نه علاوه داعش چې کومه دی په 2015 کې د پاکستان او افغانستان لپاره داعش وسلواله ډله خراسان څنګه هغه اعلان شوه. نو د هغې نه پس تاسو ګوري نو په پاکستان کې د یو شمېر غټو بریدونو ذمواري دوی اخیستې، که ستاسو یاشي د جمعیت الما اسلام او فضلرحمان ډله چې ده په هغې باندې برید شوی و. په هغې کې څه باندې 122 کسان وژل شوي، نو هغې ذمواري هم داعش اخیستې وه. دغسې بیا په عید میلادالنبی په مناسبت سره چې کوم جلوس و په هغې برید شوی و، په هغې کې لسګونه کسان وژل شوي و. دغسې بیا چې کوم غیر مسلمه دي زیاتره په یکتوت کې، په بډبیره کې، د پېښور په نورو برخو کې، زیاتره په پېښور کې مختلفو سیمو کې د سیکانو د وژنې ذمواري هغه هم داعش منلې دي. بیا که تاسو وګورئ نو په 2012 کې ستاسو یاد شي دوی د پاکستان لپاره د ولایت پاکستان په نامه باندې دوی یو څنګه اعلان کړی وه. دغسې بیا که د دوی کوم مشران پاتې شوي موجوده چې کوم شهاب المهاجر دی، دغه نه علاوه چې کوم افغانستان دی، دغې نه مخکې چې کوم زیاتره لکه فاروقی شو یا سید خان شو، نو دا د کورمې اورکزو او د باجوړو. نو دا ده چې په پاکستان کې ما د دې د پاکستان د سولې او د سولې مطالعاتي مرکز دی، نو د هغوی یو رپورټ ما کتون، هغوی دا وویلي چې په پاکستان کې د لسګونو بریدونو ذمواري داعش اخیستې ده. بیا هغوی دا خبرې هم کړې دي چې په پاکستان کې دوی په وړو وړو برخو کې دي. دغسې بیا د ټي ټي پي نه ځینې خلک دوی ته راغلي دي، طریقې طالبان پاکستان نه، د افغان طالبانو نه. به دغه نور وجوهات هم دي چې ولی دوی په پاکستان کې په شیعاګانو باندې بریدونه کوي، ولی دوی په اقلیتونو باندې بریدونه کوي، نو به دغه په وجوهات هم به موږ وروسته خبرې کولای شو.
دلته مننه د داعش تر بریدونو پورې فاطمی صاحب لکه څنګه چې مومن صاحب توضیح کړه او تشریح کړه، داعش په پاکستان کې تر ډیره پورې هغه حمله دغه حملو مسولیت منلی دی چې په شیعاګانو باندې وي، لیکن په افغانستان کې تازه په تخار کې چنایه وشاله ده او د دې مسولیت مخیسته ده، څنګه دا بل داعش ډله ده بل ده او څه فکر کوي؟
شیبر صاحب مخکې دې نه پوښتنه ځواب ورکړم، زه غواړم هغه مخکېنی بحث مې تکمیل کړم او لنډه کې تکمیل کړم چې ځکه تاسو پوښتنه باید پوره ځواب شي. دغه د قطر په موضوع چې ما اشاره وکړه، دا د قطر ډله دا د امریکې ډله ده، او دغه ډله چې ما تاسو ده نور نوم وخت ده د پاکستان ډله ده. فعلا دغه تضاد په منځ د نظام کې د دغه دوو ډلو تر منځ دی، او امریکا خپلته وښویدله چې کله دوی د قطر معاهد د دوهې معاهده وکړله، د دې په نتیجه کې امریکا په دې مطمئنه شو چې همدا ډله قدرت ته رسیږي، نو امریکې په خطا کې مخکې خپل سپکه کړله او دې فکر وکړي چې دا کار به عملي شي او غني به همدلته پاتې شي. امریکا وتل یو اشتباه و، د غنی وتل دویم اشتباه و، د دوهې قرارداد نه تکمیلېدل او پاکستان کودتا کول او خپل نظام قائمول او د امریکای هغه پلان خونسا کول، دا د پاکستان یو لوی کامیابی و چې په افغانستان کې تلاسه کړ خپل کس قندار کې کینو، او د دوهې دوز د کم یو درونی جنگ چې روان دی دا د پاکستان او د امریکای دی، او امریکا په دې پوهه ده چې امریکای پاکستان نه تنه چې شل کاله ورسره دوغله لوبه کړې ده، بلکې د دوهې قرارداد په نتیجه کې دوغله لوبه ورسره وکړه، د امریکا پلان ناکام شو، هغه نظام چې غوښته هغه رانغی، هغه نظام راغی چې اوس فعلا به امریکای نه غواړي، او د دغه نظام د اصلاح لپاره کار روان دی. اوس راځم د داعش د نویت لپاره. داعش اوس نه دی راغلی، داعش هغه وخت نه چې کله دی په سوریه کې مات شول امریکایان د داعش او غوښت پوه داعش ول کېږي، دا انتقال شو په هماغه وخت کې پاکستان ته کشمیر ساحې ته او دلته ځای په ځای شو، هماغه وخت کې دی د پاکستان د سوری لاندې راغلل، او د داعش جوړ شوی همدې لپاره چې دغه نن چې کوم پلانونه دي که امریکا کامیاب شول سوریه یې لاس کې ولویدل او عراق او لبنان او دې ته پروګرامونه دي، دا داعش د دغه لپاره جوړ شوی و چې دغه ممالک د سقوط وکړي او د امریکې او د اسرائیل لاس ولویږي. خو هغه وخت کې روسان پې کامیاب شول، دی بمبارد کړل، کله چې دا کاملا د منځه تلل امریکایانو زرد ویستل رای وصل په دغه ته سید سمت شمال د افغانستان د سرحدي ساحې د اسیمیا نیته واچول او سی په دغه کې واچول په کشمیر کې، او مسولیت به وسپاره پاکستان ته، او تاسو معلومه چې پاکستان حکومت اردوی همیش دا لوبه په دې کې چې په مقابل کې پیسې اخلي، چې پیسې ورته کوي کرایي اردو ده همیش دا کار کوي، نو فلهذا الته دا اوس نه ده دا داعش چې الته پټنځای لري او دا دغه لري. د دې پلان د شیعه او سنی جنگ چولو چې په عراق کې وکه په سوریه کې وکه، او شیعاګان هلاک کړل تبای کړل ډیر زیات خرابې وکه داعش وکه. په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده چې کوم وخت اسلامي امارات راغلی دی په حدود د یو شل پنځه حمله چې تر اوسه پورې شوي دي په شیعاګانو باندې شوي دي، او هغه داعش کړي دي او شیعاګان وژلي دي. دا اولینه واقعه چې تاسو وایي چې چینایان د دې استاد ته واقعیت وایم چې دا قصه ده. که تاسو د بشام واقعه ته وګورئ چې هلته پنځه چینایان چې وژل، که تاسو د پنجګور واقعې ته وګورئ چې اوه چینایان وژل شول، که تاسو همداسې د تاریخ د تیرو لس کالو د پاکستان د ون بیلټ روډ یا سی پاک دا مسله وګورئ، دې کې چې څومره چینایان وژل شوي دي، حتی خپل چینایانو ته معلوم دي چې دا د پاکستان اردو وژلي دي، خپل وژلي دي چې امنیتي مشکل جوړ کړي او د چینایانو نه پیسې واخلي، ځکه د پاکستان اردو د دوه ځینه پیسې اخلي، هم د امریکا یا د چین یا د جانب بیرونی قدرتونو نه پیسې اخلي، هم د خپل د حکومت نه پیسې اخلي.
فاطمی صاحب وبخښه ستاسو خبره پر کوم دلته کې به دا خبره رامسته کیږي چې بیا چینایان په پاکستان کې سرمایه کاری ته غاړه نه دي، که پرس که پاکستان په خپل باندې تاسو وایي چې پاکستان فوج هغوی په چینایان باندې بریدونه کوي هغه وژني پاکستان
خود را سمه داره زی تاسو مثالونه مم توضیح کوم لږ زره خدا لږ وخت باز پیګم کم ده، خو د موضوع د سیدی تفصیل غواړي. ځکه چې دا بعض موضوعات دي چې ما په دې بارها بحث کړی دی. حتی چینایانو د میز په سر د پاکستاني جنرالانو په مقابل کې چې دوی ورته دوسیه ایښې ده چې دا ټي ټي پي وژلي دي او دا د افغانستان نه راغلي، چینایانو دا ورقه اخیستي داسې په مخې ورته ایښتې دي چې موږ سره لوبې مه کوئ، موږ افغانستان یا بل مملکت نه یو، موږ راپور لرو، ثقه راپور لرو چې دا کار ستاسو په ذریعه شوی، لاړ شئ د سره سم راپور راته راوړئ. تر دې په هده پورې دی په منځ کې دا کار شوی دی، چینایانو د دې د سایمنصبانو په مخ ورقې ایښتې دي په دغه کې چې دا راپور دې نه منم. چینایانو ته دا معلوم دی او د دې لپاره چینایانو ورته بودیجه ومنله. ګلګت بلتستان کې ورته علیحده اجازه ورکړه چې ډېر زری قوا دې واچوه، د دې څومره مصرف چې کېږي او دې هدف هم دا و چې په نفر ووژنې چې هغې ته ووایي چې امنیتي مشکل دی چې موږ ته پیسې راکړه. مخکې خبره مې قطع شوله، دوی د پاکستان د دولت نه پیسې 2300 میلیارده سکالې د اردو د پاکستان بودیجه ده، 100 میلیارده نورې په نامه د عزم استحکام واخیستلې او هر عملیات چې کوي د هغې پیسې جدا د حکومت نه اخلي. او دا تاسو وګورئ، تاسو بهتره معلومه ده، تاسو تعقیبوئ دا جریانات خپله نظام. ولې اسحاق ډار د پاکستان متواری شو؟ ولې راغی لس کاله په لندن کې تیر کړل او په حساب مال او جایداد لپاره دې چې دی یو ځل ورته دغې ته سایمنصبانو ته ویلو چې دغه پیسې چې تاسو ما نه اخلئ دا خو په 1950 کې دا واقع شوی وه او دا باید بند شي دا دوسیه. هغې ویلې تا ته چا ویلي دي؟ دا 1950 کې شوی کار وخت شوی، دا موږ ته راکوه. هغې ویلې دا نه در کوم. په هغې باندې سړی دغه نږدې دم کړو، په د صدراعظم په تیاره کې کېناسته، تاجکستان ته، تاجکستان نه راوتښتېدل دلته. نو په لحاظه اردو د پاکستان دا لوبه د پیسو دپاره کړې ده او کوي او د
مانه فاطمی صاحب
یو دقیقه د تخار مسله د جواب
بله.
نو زه دا وایم چې د تخار واقعا د داعش تر نامه لاندې خپل پاکستانیانو کړی ده لپاره دی چې په چینایانو ته دا ثابته کړي چې موږ تاسو وایو چې د واخان کمربند باندې مزی دا لاره مه جوړوئ، دا تاسو ګټه نه کوي، دلته ستاسو نفرو ته امنیت خطر دی. خو زه تاسو اطمینان درکوم چې د دې ریشه به هم اسلامي امارات راوباسي، هم به چینایان راوباسي او دا به ثابتېږي چې دا پاکستانیان د داعش نامه لاندې کړی ده. او د داعش د موجودیت دوه دلیله زه تاسو ته ویلی شم چې دی هلته موجود دی. او دا دی چې په دې دی یو نیم سلطنه چې د داعش غړي وزه د امارات اسلامي د وزارت دفاع سره اسیران دي، هغه اقرار کړی دی چې کم کم ځکه دوی ټریننګ اخلي. دویم ماته په خپل بذات دوه کس افغانان چې اسلام آباد کې گرفتار شوی، یو د کابل او یو د مزار، او دغه کورنۍ ما سره تماس ونیول که څوک پیژنې زمونږه کسانی وړي، هغه ما تماس ونیو، نفر به اخر کې پیدا شول، نفر چې راغلل چې کابل ته ورسې بیا ما ورته معلومات ما ته قصه وکړه. هغه ویل مونږه وړي څوک بلوچستان ته وړي او څوک د یوې پیښور ته راوړو. د دواړو د بیسونو قصه راته کوي، دلته بیسونه دي، دایشان تربیه کیږي، ټریننګ کیږي، ویل موټر اماغه دی، موټر سایکل اماغه دی، بریگیډر اماغه، بریگیډر سعید دی اماغه، بریگیډر شمیم او بریگیډر بلال دی، کار اماغه کوي، صرف لونګۍ والا مبدل شوی په نکټایي والا باندې او په لباس بدل شوی دی. په خوا طالبان ټریننګ کېدل په دې کې دا د دوو کسانو د چشمدید واقعیت دی چې ما ته ویلې دي چې دوی هلته نیول شوي، وړل شوي او د دغه ټریننګ په بیس کې دی موجود.
فاطمی صاحب دغه خبره وکړه چې په دا پاکستان کې روزل شوی، که تاسو ګورئ د ازادۍ ریډیو هغه ویډیوي راپور دی، نو په هغې کې هغه کم کسان چې خبرې کوي که ستاسو خیلي ستاسو خبریال جوړ کړی دی، نو په هغې کې هغه یوه جینۍ ده، مریم نومې دی، هغه د هندوستان نه انګلیش باندې خبرې کوي. ابله دا هغه د هغه وایي چې مونږ د زر پاکستان نه راغلیم او واقعي زما شناختي کارډ او هېڅ راسره نه و، زه هم داسې رالم په افغانستان ته بغیر د ډاکومنټس هېڅ راسره نه و، هغوی زه راولېږلم. دغسې بیا په دغه راپور کې دوی دا خبره کوي چې دوی چې کوم افغان طالبانو ته چې کوم وسلوال د هغوی کورنۍ تسلیم شوي دي په څه باندې 200، زما خپل فاطمی صاحب هم هغې ته اشاره وکړه، نو په هغې کې د ترکی خلک شته، دغسې طالبانو د خپل راپور کې هم ویلي چې دی کې د اروپا خلک شته دی، دغسې د مرکزي آسیا چې کوم سنټرل ایشین هېوادونه دي د هغوی ځوانان خلک هم په دې کې شته دی. نو چې په خپلو هیوادونو کې په مختلفو هیوادونو نه دغه خلک دلته کې راځي. او بل زه څو ورځې مخکې اپراسیاب خټک صاحب چې کوم سیاستوال دی او تاسو ته پته ده نیشنل ډیموکراتیک موومنټ په هغې کې هم دی، اوس د هغوی سره یو مرکه وه، نو په هغې کې هغه دا خبره کوله چې په سعودي کې کوم بدلونونه را روان دي، محمد بن سلمان چې کوم بدلونونه راولي او داسې جدید اقدامات کوي، قدمونه اخلي، نو د هغې په نتیجه کې چې کوم د داعش یا د القاعده چې کوم مشران دي هغه هم دغه سیمې ته را روان دي، هغه هم دغه سیمې ته را روان دي، ځکه چې دا خو سل ده کې د داعش او د القاعده او د هغې مشران نه شي ساتلی، نو هغه هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کومه پوله ده کومې پښتنې سیمې دي هغې ته را روان دي، نو هغه هم خطر دی د راتلونکي دغه سیمې لپاره.
مننه. د دې له خطره چې د بیرته هغه اصل موضوع ته را وګرځو، فاطمی صاحب، د طالبانو او د پاکستان روابطو مسلې ته را وګرځو، د داعش باندې ډېر بحث وشو، د مهاجرینو په برخه کې، د افغان کډوالو په برخه کې د پاکستان دریز ډېر سخته شوی دی. د طالبانو په لومړي کال باندې ډېر نرم، خو په دوم کال یو څه سخت شو، سږ کال ډېر زیات سخت شو. آیا دا خبره تاسو منئ چې لکه څرنګه چې طالبان وایي دا د سیاسي فشار په توګه له دې کډوالو استفاده کوي او که نه د اختلافاتو مسله نه ده؟ څه نظر لري؟
کاملا دا سیاسي فشار لپاره استفاده ته کی، مګر د غزه تاسو وایم چې دغه نن تاسو د تورخم دروازه خلاصه کی او دغه مهاجرینو راوستل شروع کی، خپل پاکستان به تورخم بندي لپاره دی چې د هر مهاجر ولسلکه مهاجرین د سر رجستر دي چې هغه وسم د نوسیار پیسې باقاعده پرداخت کیږي د ملل متحد هغه چارټر مطابق چې کم مقدار پیسې یو مهاجر ته تعین دي، دغه ولسلکه تنه د دې دغه پیسې د ملل متحد اخلي چې دا د مقدار په میلیونونو میلیونو ډالر ته رسیږي. نو پاکستان په هیڅ قیمت حاضر نه دی چې ستا مهاجر بیرته تاته در وسپاري او در ویلیږي، هغه خپل دا شی ساتي د فشار د دغې په اساس. هغه به مظلوم خلک چې بیچارهګان نه ورقه لري، نه لایسنس لري، نه چې لري چې ورسره موجود نه دي او په دې ولس لکو کې موجود د دغه لیست کې نه دي، هغه په دې قیمت پرداخت کوي. هغه دوی را وړاندې نیسي، زورۍ رالیږي او تاسو هم پې زورۍ او تاسو فشار لاندې راولي. حقیقت دا دی چې پاکستان په خپله که ته نه مهاجرین راوباسي هغه تاته مهاجر ټول په دې نه درکوي چې هغه پیسې د ملګرو ملتونو نه غواړي چې پې وتړل شي. نو پاکستان ډبل سټنډرډ لوبه همدا ده چې یو خوانه فشار راولي، اما د بل خوانه نړیوال د پیسې په دې مهاجر واخلي، نه تنها چې پیسې راځي، د دې مهاجرو په نوم باندې تاسو ته معلومه ده غوړي راځي، غنم راځي، په مواد خوراکي راځي او پاکستان دا مواد خوراکي دا خپل ګودامون ته کې خپل زاړه مواد خوراکي په دغه مهاجرینو باندې تیری. نو دا ډبل سټنډرډ لوبه ده د کم از کم 50 کالونو روانه
ده. د بحث په اخر کې محمد صاحب، د دغه اړیکې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ څنګه ښکاري خرابې سوي دي، په پاکستان کې سیاستوال څه وایي چې دوی امید لري چې په 2015 کال کې باندې کابل کې له واکمنو طالبان سره دوی روابط بهترشي او کنه مایوس دي؟
زه مولې د ملي هلو دي دا چې امریکا تر پاکستان پخوانی سفیر د هغې خبرې وي، د جیو ډان سره هغوی خبرې کړې وي، ډان وسپان ډان ټي وي سره، نو په هغې کې هغه دا خبره کوي چې که څه هم څنګه چې د پاکستان تمه وه چې په افغانستان کې طالبانو واکمن شي نو پاکستان ته به ګټه ورسي، دلته کې به د هند اغیز مخنیوی وشي، او څنګه تاسو وم کتل او واورېدل چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان خوشحالۍ وکړي او هغه وخت هغه دا وویلې چې طالبانو افغانستان نیول او د غلامۍ زنځیرونه شلول، دا ټولې خبرې وشولې، خو د هغې سرچپه کار وشو په پاکستان کې. تاسو ګوري دومره حالات خراب شو چې پاکستان څو وارې په افغانستان کې، په خوست کې، دغسې پکتیا کې، هلته کې هوایي بریدونه وکړل پاکستان، چې ما خو هلته کې طالبانو ټي ټي پي خلاف بریدونه وکړل، خو هغې کې ویل کېږي چې په هغې کې عام خلک وژل شوي. دغسې بیا افغانستان هم د هغې ځوابي کاروي وکړه. مطلب مې دا دی چې څو وارې دغه حالات رامنځته شو، خو د هغې باوجود ملي هلو دی وایي چې پاکستان اوس هم کوشش کوي چې د افغان طالبانو سره خپل اړیکې روغې وساتي. او د هغې ښه مثال دا دی چې که ستاسو خیلو په دسمبر کې چې کله پاکستان ستاسو خیل هغه برید چې وشو، هم په هغه ورځ باندې محمد صادق کوم چې ځانګړی استازی دی د افغانستان لپاره د پاکستان، هغه د افغان چارواکو سره په کابل کې ناستو خبرې کولې. د هغې یو غټه وجه دا هم ده چې هلته کې هند او افغانستان یو بل ته نږدې کېږي، نو په پاکستان کې سیاستوالان د پاکستان چې کوم مانې ژور نظر ساتي، پاکستان سره خواخوږي به موږ ته وایو، هغوی بار بار د پاکستان په پوز باندې، د پاکستان په اسټیبلشمنټ باندې، د پاکستان په حکومت باندې زور راوړي
چې هند
ته افغانستان نږدې نه شي.
البته وروستي راپورونه خو همدا دی چې هند ته ډېر نږدې
شوي.
د بحث په اخره کې فاطمی صاحب، کله تاسو واورو 2015 کال کې به د افغان طالبان او پاکستان روابط بهتر شي او کنه ډیر به وران شي؟
تاسو که زما مرکه اوریدلی مخکاره ویلی دی چې دا کال به نورم متشدد کالی دی که به جنگ سرعت پیدا کی اتا جنگ به ډیر قوی شي د افغانستان اتا ممکنه داده چې پاکستان په افغانستان کوم سیمه باندې يرغلم کی ویم نیسی او دا به د خپل په خوخم نه دا به د پاکستان د امریکای په اشاره باندې ځکه امریکا غواړي چې پاکستان افغانستان یو کم خاورې ته نه نوځي وینیسی لکه خوست لکه چمن سپین بولداک یا واخان چې د یو ځلی د افغانانو په دام کې ونخلي او دې خبرې ته اشاره تانا ملیحه لودی نه دا کړي چې وسمل مولدی خبرې ته حسین اقانی هم چې دواړه ګوره د امریکای کې سفیران هم او په لندن کې ملیحه لودی سفیر و د دواړو دا ویل چې دا کال به دغه او د امریکای پالیسی به د پاکستان مقابل کې ډیره سخته به او د پاکستان د ټوټه کېدلو امکانات ډیر زیات دي په ده باندې کافي کار شوی دی ځکه خو دا تحریکونه داسې په قوت سره روان دي
چې په بحث کې مو برخه راسره واخیسته مومن صاحب له تاسو هم مننه کوم له لیدونکو او اوریدونکو هم منندوی یم چې دا بحث یې تر دې دمه راسره وکړ
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه زه سید شنواره یم او د ونی سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي رادیو ځانګړي ومه ورسته مرحبا بولم نن خبرې کوي چې په ډاون سندروم اخته انسانان ټول ولې یو رقم قواره لري د چټ جی پی ټی په اړه د بنسټګر نوې وړاندوینې هم اوري او لدی هم خبرې کوي چې په اپریل میاشت کې د چین په کوربتوب 2000 انسانان او روباټونه خپل منځ کې د ځغاستې سیالي کوي نو ډېر څه هم درته لرم خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو پیښو سره ټکی د انجونو په حق کې د طالبانو د مشر د نیولو امر د جزا نړیواله محکمه وایي ملاحبۃ الله او قاضی القضات زکه باید ونیول شي چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي مګر د نورو طالب چارواکو د نیولو امرونه هم را روان دي
هر هغه افغان چې لاسونه د افغانانو په وینو باندې سره دي باید ونیول شي او هغو ته د نړۍ په سطحه باندې جزا ورکړل شي که هغه رهبران دي او که هغه د حقانی شبکه ده او که هغه طالبان دي
هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې را نه وسته چې طالبان حداقل د افغانو ښځو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي
طالبانو ته دا مستر ترامپ کګه شوی سترګه طالبانو دوه امریکایان ور خوشی کړل خو ترامپ وايي وسلې تری بیرته راوړم یا پیسې نه ورکوم روسیه پرې شک لري چې امریکا بیرته افغانستان ته نظامی تاسیسات ته نه
خپل سفارت په افغانستان کې خلاص نه کی او نه به هم طالبان په رسمیت وپیژني بلکې په دې وروستیو کې دا هم ویل دي چې حتی هغه وسلې چې په افغانستان کې پاتې شوی دي هغه هم باید بیرته امریکې ته ورکړل شي
باید ځان له نړۍ سره جوړ کړي او که چیرته دا کار ونه کړي زه فکر نه کوم چې بیا داسې چانسونه بیا ورکړل شي ځکه دا د بایډن اداره نه ده دا د ترامپ اداره ده او ترامپ څرنګه مې چې وویلې هغه داسې یو کس دی چې څه یې وویل هغه څه کوي
په بهرنیو موسساتو د طالبانو راتنګ کړي دایره پر موسساتو د بندیزونو لګنګوسو وروسته سویډن کمیټه لومړنۍ موسسه شو چې افغانستان نه د پخې استل اعلان کړي اندېښنې دي چې ټول موسسې په پاکستان ته واوړي
مستل کسل دا کار په تعاون دی ځکه هغه څل کوم کنه چې راتلل کوم پروژې چې عمل کېدلې کوم مصارفات چې کېدلې کوم پیسې چې راتلې دا د افغانستان پر اقتصاد مستقیما منفي تاثیر کوي د افغانۍ پر تورم تاثیر کوي د خلکو پر روزمره ژوند تاثیر کوي نو زه نه پوهېږم چې طالبان ولې په ځان دونه خامتما دي چې هر څه دوی خپله کولی شي
او له پښتنو ګوندونو د منظور پښتین شکایتونه وای یو هم را سره د لوی جرګې د پریکړو د تطبیق لپاره نه دریږي بلکې ویلې ده چې د پاکستانی ادارو سره ناستې پاستې کوي منتقدان وایي د لوی جرګې پریکړې لاوله د تطبیق وړ نه وي
نو موږ برته هم پښتون ژغورني غورځنګ مشرتابه دا هیله لري دا خواست کوي چې موږ د پاره هیڅ رابری نه د متره موږ د پاره د جرګې مشرتابه یا پرمخ بیول نه د متره موږ غواړو چې راسي په اتحاد او په اتفاق باندې تاسو مخته سي دا د جرګې فیصله د عملي
پښتون قانوني عدالت د جرګې پنځه یا شپږ پریکړې شوي هغه د حکومتونو او د دولت په سویه باندې پریکړې وي چې هغه د ګوندونو یا هم د تحریکونو یا هم د جرګې د سویې یا هم د موقف څخه پورته وي
بیا هم ستړي مشئ په داسې حال کې چې تېره اونۍ د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس تنگزي په خپله هم ومنله چې دوی پر ښځو د اسلامي شریعت په اساس نه بلکې د خپلې تبې له مخې بندیزونه لګولي. بلخوا د جرمونو نړیوالې محکمې افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو د تر پښو لاندې کولو په جرم د طالبانو د ضعیم ملا هبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس د نیولو امر ورکړی دی. تېره اونۍ د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس تنگزي یوې غونډې ته وینا کې تایید کړې وه چې د طالبانو حکومت د هېواد له نیمایي نفوس 40 میلیونه ښځو او نجونو څخه د کار، تعلیم او ژوند حقونه په خپله تبه داسې ترورلي چې دا کارونه یې په اسلام کې هیڅ ریښه نه لري. له دې 4 ورځې تېرې شوې نه وې چې د جزا نړیوالې محکمې مشر څارنوال کریم خان له افغانو ښځو څخه د کار او ژوند د حقونو اخیستلو په جرم د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده او د دوی د سترې محکمې د رئیس مولوي عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړ. کریم خان ویلي چې په پرله پسې ډول افغانو ښځو باندې د بندیزونو وضع کول، له کار او زده کړو د نجونو او ښځو منع کول هغه محدودیتونه دي چې په تړاو به یې له زیاتو پلټنو وروسته ډېر ژر د نورو طالب مشرانو د نیولو امر هم صادر کړي. دې محکمې تر اوسه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین، د اسرائیلو د صدر اعظم او حماس مشرانو د نیولو امرونه هم صادر کړي چې له امله یې د پوتین نړیوال سفرونه له متحدینو هیوادونو پرته د جزا نړیوالې محکمې غړو هیوادونو ته کم شوي دي. مګر شنونکي وایي چې په ملا هبت الله او ملا حکیم حقانی دا بندیزونه ځکه فایده نه کوي چې واک ته له رسېدو وروسته د دغو دواړو طالب مشرانو قرار یې پلتۍ وهلي او هیڅ هیواد ته حتی د سفر پلان نه لري.
هغه کار چې باید نړیواله ټولنه او همدارنګه د افغانستان عام خلک د افغانو ښځو لپاره کول متاسفانه نه دي کړي، نه یې غږ اوچت کړي دي. تر 3 کلونو پورې د افغانستان نارینه د افغانو ښځو تر څنګ ونه درېدل، چوپ پاتې دي. که څوک غبرګون هم ښیي، په دې حد باندې نه ده چې اثر ګزاره اوسي. همدارنګه نړیواله ټولنه متاسفانه هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې رانه وسته چې طالبان حداقل د افغانو ښځو په وړاندې خونځي او پوهنتونونه خلاص کړي. تاسو ګورئ چې دوی کولای شول ډېر محدودیتونه پر طالبانو باندې ولګوي، لکه سیاسي فشار، لکه پر دوی باندې د سفر بندیزونه، لکه د ډالرونو بندول چې هر میاشت دوی ته په 40 میلیارد یا 1 میلیون ډالر په هفته کې راځي، او چې دا چې په کال کې څونه کېږي دا ډېرې زیاتې پیسې دي. متاسفانه هیڅ فشار پر طالبانو باندې را نه وستل شو چې موږ ترې نتیجه واخلو.
زه له نړیوالې محکمې څخه دا هیله کوم تر څو په افغانستان کې دا د موږک او پشین لوبه نور پای ته ورسوي او تر دې زیات نور افغان ولس د خپل سیاستونو قرباني دې نه ګرځوي، ځکه نور افغان ولس کې هم تر دې زیات د هیڅ راز شکنجې تاب او توان نسته پکې. نو له دوی څخه مې هیله ده چې د دوی په نیولو سره عقلان وکولی سي په افغانستان کې یو داسې مقتدره دولت رامنځته کړي تر څو ټول اقوام په هغه کې ځان وویني او همدغه راز نور زورواکي او هر څه پای ته ورسیږي. او د دې ترڅنګ مونږ له نړیوالې محکمې څخه دا غواړو چې نه یوازې د ملا هیبت الله او د حقانی په نیولو سره، بلکې زمونږ خاص د یو افغان میرمن په توګه زما خاص له نړیوالې محکمې څخه دا د هر هغه افغان چې لاسونه یې د افغانانو په وینو باندې سره دي باید ونیول سي او هغو ته د نړۍ په سطحه باندې جزا ورکول سي، که هغه رهبران دي او که هغه د حقانی شبکه ده او که هغه طالبان دي.
او تیرونه ترامپ لا د واک نوې واګې سمبال کړي نه وی چې افغانستان یو بار بیا د امریکایي او روسي چارواکو په څرګندونو کې مهم ځای ونیو او د پښتنې له خلکو سره ډیره کړ چې ترامپ بل طالبانو سره څه وکړي یا که څه هم کړي نو د طالبانو او ګاونډیو قدرتونو خبرګون بورته څه وي. دا څرګندونې او پښتنې هغه وخت تودې شوې چې ترامپ پر طالبانو د ډالري کڅوړو د بندولو او د ملي امنیت سلاکاري مایک والټس امریکا لپاره د افغانستان د وضعیت په مهموالي څرګندونې وکړي. ترامپ تیره اونۍ څوم بار لپاره پر طالبانو د 40 میلیون ډالري اونیزو کڅوړو د بندولو ګواښ وکړ او زیاته کړه که طالبان ورته په افغانستان کې پاتې شوي امریکایي وسلې بیرته ونه سپاري نو دا د میلیاردونو ډالرو رواني کڅوړې به ترې راوګرځي. مګر طالبانو د ترامپ له ګواښ سربیره هم دوه امریکایي بندیان ورخوشي کړل چې شنونکو د طالبانو دا کار مستر ترامپ ته له خپل اړخه تحفه بللې ده. بلخوا په دې تحفې د پاسه هم د ترامپ د ملي امنیت سلاکار مایک والټس ویلي ترامپ شاید امریکایي ځواکونه بیا افغانستان ته وانستئ، خو امریکا دې ته هم منتظره نشي پاتې کېدی چې دا ځل د کندهار د امریکا په کنساس ایالت کې نوي بریدونه پلان او ترسره شي. د شنونکو په باور د مایک والټز دا څرګندونه ښیي چې طالبان د ټرمپ دوره کې د هغه له خارجن سیاست ته خوندي نه شي پاتې دی.
افغانستان اوسنی نظام ته هم پکار دا دی چې د نړۍ سره د سیالۍ لپاره د نړۍ سره د راکړې ورکړې لپاره دغسې موضوعاتو ته په ټیټ نظر ونه ګوري، باید ځان له نړۍ سره جوړ کړي. او که چیرته دا کار ونه کړي، زه فکر نه کوم چې بیا داسې چانسونه بیا بیا ورکړل شي، ځکه دا د بایډن اداره نه ده، دا د ټرمپ اداره ده. او ټرمپ څرنګه مې چې وویلې، هغه داسې یو کس دی چې څه یې وویل هغسې کوي. نو دې لپاره مهمه دا ده چې امریکا ته څه ارزښت لري، او موږ ته هم باید مهمه دا وي چې افغانستان او وګړو ته څه ارزښت لري، هغه څه باید وکړو. نو زه فکر کوم چې ولسمشر ټرمپ به په ډېرو نورو موضوعاتو کې وروسته شاید خپل وړاندیزونه ولري، خصوصا دا د نجونو د زده کړې موضوعات، ځکه دا داسې یو سړی دی غوږ نیسي. دا کوم وړاندیزونه که د خلکو لخوا ورته کیږي، طبعاً دی به هغه پر اساس یو اقدام هم کوي.
ټوله داسې خبرې دي چې طالبان باید سخت اندېښمن واوسي، ځکه څه هم طالبان د ټرمپ راتګ ته خوشحاله وه، د ټرمپ راتګ ته خوشبین وه، او اوس هم څه خوشبیني ښکاره کوي. دوی داسې فکر کوي چې ټرمپ به د دوی سره ښه تعامل وکړي، مګر زما خپله عقیده دا ده چې د ټرمپ په دوران کې به طالبان د سختو مشکلاتو سره مواجه شي. طالبانو یو ډېر ښه چانس درلود، څلور کاله د ښاغلي بایډن دوره د دوی لپاره طلایي دوره وه، مګر متاسفانه دوی د هغه څخه صحیح استفاده ونه کړله. نه افغانستان په رسمیت وپېژندل سو، نه کنګل سیو پیسې خلاص سولې، او نه هم طالبان یو مشروع حکومت جوړ کړي. زه فکر کوم چې طالبانو خپل ټول کارتونه سوځولي دي، لهذا د ټرمپ په دوران کې به د دوی سره داسې وضع وسي چې د یو غلیم او دشمن سره کیږي. لهذا که څه هم دا به د افغانستان د افغانانو لپاره ډیر سخته وي، یعنی د افغانانو واقعا هم د افغانانو لپاره به سختې ورځې وي، خو د طالبانو لپاره به هم ګرانې ورځې په مخ کې وي.
د دې سره جوخت د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف د دې هیواد د ملي امنیت شورا ته وینا کې اندېښنه ښودلی چې امریکا یو وار بیا په افغانستان کې د خپلو نظامي زیربناو احیا غواړي، خو دوی به هغه افغانستان هیر نه کړي چې امریکا پکې له ګاونډیانو نه په استفاده خپل حضور ټینګول غواړي. هغه ټکی چې د شننونکو په باور که ټرمپ د افغانستان په اړه دا ځل هر تصمیم نیسي، نو اندېښنه دا ده چې روسیه به بیا مخې ته خنډ شي.
زه فکر کوم روسان په تر ډیره ځای خپل په سیاست کې ډیره توجه وکړي. دغه څه سره چې دوی په مخ کې هغه باید دفع کړي، په یوکرین کې، په سوریه کې دوی ناکامه پاتې سول، د ایران په موضوع کې دوی د ایرانیانو اعتماد له لاسه ورکړي. فکر نه کوم یوکرین بیا وکولی شي دوی سره د دوستی کوم تړون امضا کړي. زه فکر کوم په افغانستان کې دوی خپل امتیان ورکړي دي، پرېږدي چې جهاني غرب وکولی شي هغه څه چې دوی کرلي دي غربیانو په افغانستان کې، هغه و پایت د کشت ورسی او غریبی که شی کړی دی هغه هم باید بلاخره اصول واخی، او که خرابی کړی دی هم باید اصول واخی. فکر کوم روسیا په دې ځکه چې اصلا ځای نه لري، او دوی باید په دې مسایلو کې ځان هم ونه چی. نه د افغانستان ملت روسانو سره کوم علاقه لري په دې باره کې دوی داخل په دې موضوع کې، او نه جهانیان په دې کې علاقه لري چې روسانو ته بیا موقع ورکړي چې په افغانستان کې دوی د امریکا د موجودیت دغه وکړي.
امریکایان په دې لټه کې وي چې په افغانستان کې خپل استخبارات تی حضور پراخ کړی. دا اوس هم دوی استخباراتي حضور لري، مونتا د سفارت د خلاصولو سره او ممکن د مرکزونو د ورک سره دوی خپل حضور هلته پراخ کړی. اوس هم طالبان د امریکایانو سره استخباراتي همکاري لري، او هر څو میاشتې باندې دوی د استخبارات رئیس عبدالحق وسیق قطر ته او دوبای ته سفرونه کوي، او هلته د امریکایي چارواکو سره ګوري او خپل فعالیتونه په اړه باندې هغوی ته توضیحات ورکوي.
بل خوا د ټرمپ له دویم ځل واکمنېدو سره سم د امریکا خارجه وزارت په ټوله نړۍ کې د یو ایس راپ له لارې امریکا ته د وګړو د انتقال ټولې قانوني پروسې په ټپه درولي، خو دې کار د زرګونو افغانانو د کیسونو پروسس له پښتون او ځنډ سره مخ کړی دی. راپورونه وایي د ټرمپ د واکمنېدو په لومړۍ ورځ امریکا ته د هغو 1680 افغانانو پروازونه کنسل شوي چې د یو ایس راپ P1 P2 او بشر دوستانه پروګرام ټول قانوني پړاوونه یې پوره کړي وو، او په دې اړه به دریو میاشتو پورې نور هیڅ اقدام هم ونه شي. راپور نزیته په دغه پروګرام کې د امریکا د ویزو په تمه درې موهیوادونو پاکستان، فلیپین، متحده عربی امارات او تاجکستان، قزاقستان، هند او اروپا کې د پی 1 پی 2 تکمیل شوی او دوسیو لرونکو افغانانو ته هم خبر ورکول شوی چې تر ثانی امر پورې د دوی پروازونه، انټرویو ګان او امنیتی صحی چیک اپ ځندول شوی. خو په دې بندیز کې شاید د ایسایوي کیسونو لرونکو افغانان یا د نړۍ د هر ګوټ وګړي ور شامل نه کړی شي. بلخوا په اروپا کې د مهاجرت نړیوال سازمان یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړی ده چې دوی د جنوري له شپږمشتمې نیټې وروسته امریکا ته د یو اسراب پروګرام کې د روانو افغانانو ټولې پروسې په ټپه دري او تر څو ورته امر ونشي د دغو افغانانو د انتقال او امریکا کې د سرنوشت په اړه څه نشي ویلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په دغه هیواد کې د غیر قانوني مهاجرو د نیولو او شړلو تر ټولو د ستر عملیات اعلان کړی دی، تازه یې هغه قانون هم لغوه کړی چې له مخې یې په امریکا کې هر زیږیدونکی ماشوم د امریکا قانوني وګړی حسابیږي.
موضوع مختص د افغانانو لپاره نه ده، دا موضوع عمومي ده. د افغانانو په برخه کې البته تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې دلته څو کیسونه دا هوسم تر څېړنې لاندې دي چې ځینې کسانو مثلا د پیسو په مقابل کې فیک اسناد جوړ کړي وو افغانانو ته. ډیری داسې افغانان دي چې حتی که په امریکې کې هم دي، د دې چانس شته چې کیسونه یې بېرته له سره ونیول سي، ځکه چې ډیری داسې کیسونه بول چې اصلا اساس یې نه درلود، ډیری اسناد اته غلا شوي اسناد ول. دوهمه موضوع چې ډیره مهمه وه هغه دا چې تر ډیره بریده پاکستانیان چې متاسفانه د لږو پیسو په مقابل کې افغان د افغانستان تذکیرې جوړې کړې او د هغه په اساس یې بیا پاسپورټ جوړ کړی او بالاخره دلته راغلي، نو دغه موضوعاتو ته به هم دس یو لاره جوړه شي چې دا واقعا چانسي. او دغه چې اوس یې د مثلا درې میاشتو یا څلور میاشتو لپاره یو وخت ورکړی، زه فکر کوم چې په ځینو پالیسیانو باندې به فکر کیږي او دوباره به بیا دې موضوع ته بیا کتنه کیږي. اما دغه موضوع واقعا باارزښته موضوع ده چې دلته ډیری خلک د افغان په نوم راشي یا ډیری هغه خلک چې راغلي مثلا دلته جرایم یې ترسره کړي دي. متاسفانه دغه موضوعات بیا په ټولو افغانانو باندې خپل تاثیر لرلی شي.
او پر بهرنیو موسساتو د طالبانو د مشر ملا هبت الله لخوا د کړۍ راتنګولو پر فعالیتونو یې ورو ورو د بندیزونو وضع کولو له ګنګوسو سره هممهاله افغانستان کې له طالبانو سره له اوږدې مودې راهیسې په کشوګیر بوختې سویډن کمیټې په بشپړ ډول له افغانستانه د پښې ایستلو اعلان کړی دی. دغه کمیټه چې افغانستان کې د وګړو د بشري لاسنیوي پرمختیایي چارو او روغتونو سره د اکمالاتو او تجهیزاتو د مرستو ترڅنګ د زده کړیزو پروګرامونو ملاتړ کوو، طالبانو پرې له دویم ځل راتګ سره سم نږدې دوه کاله بندیز ولګوه خو تازه ورته بیرته د فعالیت اجازه ورکړې وه. اوس چې پر موسساتو د بندیزونو اوازې ګرمې شوې دي، سویډن کمیټې خپله اعلامیه کې ویلي غواړي لا هم افغانستان سره مرستې وکړي، خو له دې وروسته به خپل فعالیتونه افغانستان لپاره د پیوستون کمیټې په نوم له افغانستان د باندې تنظیموي. بلخوا د سویډن کمیټې یو په کور شوي افغان مسؤول ازادي راډیو ته تایید کړه چې سویډن کمیټې په افغانستان کې نږدې 2000 کارمندان رخصت کړي او شاید ډېر ژر پاکستان کې د افغانستان لپاره فعالیتونه پیل کړي. هغه ټکی چې په اړه یې د چارو شنونکو لاله وړاندې د نورو موسسو په تړاو هم ویره ښودلې وه. د شنونکو په باور طالبان غواړي ورو ورو افغانستان نه نړیوالې ادارې وباسي او هغوی به د نویو مکلونو په څیر یو وار بیا پاکستان کې دفترونه پرانیزي چې پکې به د افغانانو پر ځای زرګونه پاکستانیان په کارونو بوخت شي. سویډن کمیټه چې له څلوېښتو کالو راهیسې افغانستان کې فعاله وه، د جمهوریت تر وروستیو یې د افغانستان 12 ولایتونو ته فعالیتونه رسېدلي او 8000 کارمندان یې لرل. خو د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دغه کمیټه د طالبانو لخوا د کار له خنډ او ځنډ سره مخ شوې.
داسې معلومیږي چې دغه انجیوګانې او موسسات چې کوم مصارفات کوي او هلته کوم کار کوي، طالبان غواړي چې هغه په خپل تبه باندې هغوی مجبور کړي چې د هغو پر طبیعت برابر کار وکړي. موسسات خپل ځان ته خپل قوانین لري، خپل اجنډاوې لري او خپل پروګرامونه لري. د هغوی په کارو کې مداخله کول د بلمی جامعې د غوښتنو خلاف کار دی او طالبان کوشش کوي چې دوی د موسساتو کار کول د خپل طبیعت او د خپلې غوښتنې په اساس عملي کړي. متاسفانه دا دواړه عمله په تضاد کې سره راغلي دي، په تناقض کې راغلي دي او په ټکر کې راغلي. دا امکان نه لري چې دا جهانیان دي د طالبانو پر طبیعت برابر خپل کارونه مخته بوزي، د دوی په خوله کې مقرري وکړي، د دوی په خوله کې معاشات ورکوي او د دوی پر ردي خلک دروي. نو زه په دې اساس دا وایم چې د موسساتو خوابدي کول او یا د افغانستان سره وطن د طالبانو لپاره به لږ یا ډېر تاوان کوي، خو د افغانستان د ملت لپاره په سل کې سل دا کار په تاوان دی، ځکه هغه څه کومکونه چې راتللی، کوم پروژې چې عملي کېدلې، کوم مصالفات چې کېدلې، کومې پیسې چې راتللې، دا د افغانستان پر اقتصاد مستقیما منفي تاثیر کوي، د افغانۍ پر تورم تاثیر کوي، د خلکو پر روزمره ژوند تاثیر کوي. نو زه نه پوهېږم چې طالبان ولې په ځان دونه خامتما دي چې هر څه دوی خپله کولی شي.
او تیرونه له اوږدې مودې وروسته د منظور پښتین راښکاره کېدو او ویډیوي پیغامې د خیبر جرګې د پریکړو ناکامولو په اړه د پښتنو سیاستوالو په نیت او دسیسو د خلکو شکونه زیات کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په خپل پیغام کې ویلي، لویه جرګه د ټولو ګوندونو په خوا خرابرل شوې و، خو اوس ځینې ګوندونه د خیبر جرګې له پریکړو پر شا شوي او دی ترې غواړي چې د ننګ په میدان کې د جرګې پریکړو ته ژمن پاتې شي. هغه ویلي جرګه کې ورسره همدغه ګوندونو پریکړه کړې وه چې د پښتنو له سیمو نه په شپېتو ورځو کې د پاکستاني پوځونو خروج او د درې لکه پښتون لښکر جوړولو موضوع کې به جدي عمل کوي، خو دغو ګوندونو له ټولو پریکړو نه د ملاتړ په برخه کې شګې ایستلې ده. حتی د منظور پښتین په وینا د پښتنو سیاسي ګوندونه د کرمې د لانجې په حلولو کې هم د قام د جرګې پر ځای د پاکستاني ریاست پر وراثولې جرګه کې کېناستل. دغه راځي په بهر کې د پی ټی ایم پلویانو نه غوښتنه کړې چې د پاکستان د ظلمونو نوي پیل کړي سناریو باندې نړیواله ټولنه خبر او سر ور خلاص کړي.
جرګې کمی فیصلې کړي دي، ډېر تاریخي فیصلې کړي دي. دغه فیصلې موږ خامخا عملي کول غواړو که خدای کولو. په دې جرګې کې د کم خلکو یا ګوندونو د موږ سره ګډون کړي وو یا د قبایلي مشرانو، تاسو ولیدله چې مثال تر شل زیات ګوندونو قرآن وکړي په جرګې کې د 1.5 میلیون انسانانو په موجودګی کې. بیا د ټولو لرو بر افغانان چې د نړۍ پار کون کې وسیدلې، د ټولو په مستقیما بڼه باندې دا خلک لیدل چې د قرآن وکړي. بیا چې کله دا جرګه وسوله، د جرګې وروسته موږ په دې پوهېدلی شو چې د ریاست لخوا فشارونو له وجې یا نور داسې کیسې چې د هغه له وجې دی د جرګې د پریکړو څخه پر شا شوي دي. ځینې ګوندونه چې کله جرګه وسوله، د اعلان وکړي چې موږ به د جرګې څخه لس ورځې وروسته په ټوله پښتونخوا وطن کې احتجاجونه کوو. کله چې هغه احتجاج شو، هغه احتجاج په ریکارډ باندې پروت دی، تاسو کتلی شئ. موږ نه غواړو چې نمونه واخلو، خو کم خلک وو چې یوازې او یوازې د پی ټی ایم ملګری راغلی وو، یا ځینې ګوندونو ځینې خلک د مشرتابه تر پورې هلته د لارینو ته راغلي وو. نو موږ برته هم پښتون ژغورنې غورځنګ مشرتابه دا هیله لري، دا خواست کوي چې موږ دپاره هیڅ رابری نه ده متره، موږ دپاره د جرګې مشرتابه یا پر مخ بیول نه دي متره. موږ غواړو چې راسئ په اتحاد او په اتفاق باندې تاسو مخته سئ، دا د جرګې فیصلې دا عملي کړو.
قومي جرګه یا هم پی ټی ایم پښتون تحفظ مومنت دا کوم حقوقي ساختار د پاکستان په نظام کې نه دی، بلکې د خلکو له خوا راغونډ شوې یو جرګه وه او د هغې پریکړې حقوقي الزامیت نه شي ترلاسه کولی. او که چیرې حتی داسې یو نهاد هم دا پریکړې کوي چې هغه حقوقي الزامیت هم ولري، ځینې پریکړې یا ځینې فیصلې داسې وي چې هغه عملي جنبه نه شي اختیارولی. مثلا د برق بل په اړه باندې چې کومه فیصله شوې وه، هغه د پاکستان فعلي اقتصادي وضعیت په نظر کې نیولو سره عملي نه ده، ځکه فعلا هم د پاکستان حکومت یا دولت د بودیجې د کسر سره مخ دی، هغوی نشي کولی چې خپل عواید نور هم د لاسه ورکړي او خلکو ته برق یا ګاز مفت میسر کړي او یا هم د هغې بیې راټیټې کړي. همداشان د ډیورنډ کرښې په اوږدو باندې د آزاد تجارت تګ راتګ نه یوازې دا د پاکستان د دولت تصمیم پورې محدودېږي، بلکې په دې اړه باندې د افغانستان د حاکم نظام او د افغانستان د حکومتونو نظر او عمل هم ډېر مهم دی چې آیا افغانستان او د افغانستان حکومتونه دغه پریکړې ته او دغه شان پریکړو ته آماده دي، آیا عملي کوي یا نه. په مجموع کې دغه شان پریکړې که څه هم د سیمې خلکو لپاره ګټورې وي، خو حکومتونه یوازې یوه سیمه او یوه محله په نظر کې نیسي او ټول هیواد په نظر کې نیسي، نو دغه شان پریکړې په مجموع کې د حکومت لپاره او د دولت لپاره په ملي کچه باندې ګټور نه وي.
او سم د ټولنیزو رسنیو لپاره تیرونه د افغانانو لپاره لګاونډ نسبتا خبر دا و چې د طالبانو د کډوال وزارت ویل هغه 802 افغانان بیرته د پاکستان له زندانونو خوشی شوی چې تیر څو اونیو کې د کډوالۍ له اسناد او کارتونو لرلو سربیره هم نیول شوی. یاد وزارت وایي هڅې روانې کړي دي چې پاتې 4 افغان بندي کډوال هم راخوشي کړي. د دغو افغانانو د نیول کېدو په رابطه د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب حتی د ملګرو ملتونو د پاکستان کډوالۍ کمیشنری ته ورغلی او غوښتنه یې کړې وه چې د پاکستان د دغسې کارونو مخه ونیسي، خو په خپله د طالبانو د کراچۍ کونسلګرۍ په هغه کار باندې بیا خلکو او ټولنیزو رسنیو کې پراخې نیوکې وکړې چې له پاکستاني زندانه د یوې کونډې افغانې مېرمنې او د هغې د ماشوم د راخلاصولو د هڅو پر ځای یې دغو دواړو بندیانو ته زندان ته جامې او یوه جوړه بوټان استولي او خبرې هم د لاسته راوړنې په توګه په ټویټر خپور کړی و، خو وروسته یې چې نیوکې پرې زیاتې شوې دا ټویټ یې ډیلیټ کړ. بله خوا تېرونه بیا په ټولنیزو رسنیو د هغه مکتوب خپرېدو هم طالبان او هم د دوی مخالف فعالان سخت وپارول چې پکې د طالبانو استخباراتي ادارو کې د ښځو فعالیت مثبت ارزول شوی او د لا زیات ښځینه پرسونل د جذب غوښتنه پکې شوې. په دې اړه د طالبانو ګڼو پلویانو غوسه ښودلې وایي د دې مکتوب صحت لا نه دی تایید شوی، بلکې دا یې د حکومت پر وړاندې جیل او د دښمنانو کینه ښیي. ځینو بیا دغه مکتوب په دفاع لیکنې کړي او د خپلو مشرانو د لیکلو کتابونو حوالې خبرې کړې دي چې وایي د ښځینه او جاسوسي په اسلام کې ریښه لري او د دوی حکومت کوم بد یا غیر اسلامي کار نه ده کړی، خو مخالفانو بیا ویلي دا څنګه بد کار نه ده چې ښځې کار، تعلیم او نورو حقونو نه راګرځوي خو د خپلو جاسوسي اهدافو لپاره یې کاروي، دا کوم اسلام کې راغلي. او بله موضوع مو د تېرې اونۍ نه دا وه چې په افغانستان کې پر ګڼو کتابونو د طالبانو له بندیز وروسته د کتابونو بازار خورا سوړ شوی ښکاري. ننګرهار چې یو وخت د کتابونو د چاپ په سترو مرکزونو یادېده، اوس دغلته په میاشتو هم نوی کتاب نه چاپېږي او د کتابونو دوکانونو ته بیا په ورځو هم پیرودونکي سر نه ورښکاره کوي. په همدې تړاو د ننګرهار د یو فعال لخوا د دغه ښار د یو مشهور کتابتون خپره کړې ویډیو در ښکاره کوم چې پکې وایي دغلته خلک غربت دومره ځپلي چې اوس یوازې یو نیم کس په درسي کتابونو پسې کله ناکله سر ورښکاره کوي، حال دا چې یو وخت به همدې کتابخانه کې د قدم د ایښودلو ځای نه و.
قلم مینوال او خلق بم قتل نن ورته سار راغلی یم، یو ساعت کېږي پکې ناست یم، پیشوم پکې نشته دی. نجیب جان وایي چې حتی کرایه ایستل هم مشکل شوی دی. نو دا څو خبرې دي، یو خبره خو دا شوه چې خلکو فقیران شوی دي او بل اهل قلم چې دي دا خو عموما فقیران خلک خو لا حالت خراب شوی، دا یو مسله. او بل مسله دا ده چې د کتاب سره مینه یا علاقه چې ده بیخي زیاته کم شوې ده. یعنی پخوا بلته ما ډېر ځوانان لیدل، اوس یګان ځوان رهي شي هغه د مکتب تعلیمي کتاب یا د مکتب کم دغه والی کانکور برخه، نو ټول کتابونه چې دي په ځای پاتې دي.
او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دا دي چې چین په نږدې راتلونکي کې له 2000 انسانانو سره د سلګونو ځیرکو روباټونو د ځغاستې تر ټولو ستره ماراتون سیالي نیسي. دې سیالۍ ته 21 چینایي او نړیوالو کمپنیو روباټونه تیار کړي چې قدونه به یې 149 نه تر 198 سانتي مترو پورې لوړ وي. ټاکل شوی په دغو سیالیو کې چې د ایټاون یا د بیجنګ ټکنالوژۍ اقتصادي مرکز لخوا جوړیږي، په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روباټونه له انسانانو سره 21 کیلومتره نه زیاته منډه وهي. دې سیالیو ته چې اپریل میاشت کې به ترسره شي د ټسلا ډاینامیک 1X او بوستن شرکتونو ترڅنګ د چین تیانګونګ شرکت هم خپل روباټونه راوړي، خو تیانګونګ وایي دوی به ځکه وګټي چې دې نه مخکې زیرک روباټ 12 کیلومتره پر ساعت نه چټکه منډه وهلې وه او اوس یې چې سیستمونه ورته اپګریډ کړي دي نو لای ورته تمه زیاته شوې ده. خو په دې سیالیو کې یوازې د انسانانو په رقم روباټونه برخه اخیستلی شي چې دوه پښې دوه لاسه ولري او خبرې وکړي او ټایرونه ونه لري. او تاسو به اکثره کور، کلی، بازار او د نړۍ ګوټ ګوټ کې داسې زلحاله انسانان هم وینئ چې چیرې درته یو شرخ کاری. شاید په دې هم خبر یاست چې دوی په ډاون سندروم ناروغۍ باندې اخته وي او مرزادي هم داسې نړۍ ته راځي، خو آیا خبر یاست چې دوی ټول ولې هر چیرته په داسې حال کې چې هر یوې جلا مور پلار لري خو بیا هم قواري یو شان وي؟ راځي نن خبر کړو. د نارمل انسانانو په جنټیکو حجراتو کې شپږ څلوېښت کروموزومونه دي، خو د ډاون سنډروم لرونکو انسانانو د بدن په جنټیکو حجراتو کې د یوویشتم نمبر کروموزوم یو اضافي نقل یا کاپي موجوده وي، چې له همدې امله د دوی د کروموزومونو شمیر د شپږ څلوېښتو پر ځای اووه څلوېښت کېږي او له وجې د انسان د بدن ساختار بدلون مومي. د دې جنټیکي مادې دویمه کاپي د انسان د مخ او کوپړۍ په وده کې خلل اچوي، د مخ ساختار بدلي، سر وړوکی کوي او د سر د کوپړۍ مختلف هډونه په یو بل کې سره نباسي، حتی وګونه کوچني کوي، سترګې پورته کشوي او ژبه یې درنه یا له نورو متفاوته وي، چې ذهن یې هم له خپل عمر ډېر کشر او شاته پاتې کیږي. افغانستان کې دغسې خلکو سره ډېر د مینې سلوک نه کیږي، خو ګڼو آسیایي هیوادونو کې خلک د دوی له ازار او ځورونې ځان ساتي. البته لویدیځه نړۍ کې بیا په ډاون سنډروم اخته ماشومان ځانګړي ښوونځي لري او ځانګړې روزنه ورکول کیږي. په همدې سره د نن ومه ورځ منان غواړم. هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو او څپو خپله ومه ورځ له سعید شینواري سره مه هېروئ.